بجې شوې. د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو په سر کې د لومړنۍ خپرونې ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې د افغانستان او د سیمې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه رپورټونه اوریدلی شئ، خو دا هر څه له خبرونو وروسته. په سر کې عصمت سروان د افغانستان او نړۍ د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومبای هم د مهمو خبرونو لنډیز. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ناتو په ستراتیژۍ کې د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په کابل کې وویل د دوی ځواکونه هڅه کوي چې ملکی افغانانو ته زیان ونه وړي. د ملګرو ملتو علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو اعلان وکړ چې ډېر ژر به د بدخشان په اتو ولسوالۍ کې د لیک لوست د زده کړې تر 3000 زیات کورسونه جوړ کړي. پاکستانی مقامات وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 30 زیات وسلوال طالبان وژلي دي. او د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیس اسرائیلو ته رسیدلی چې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ناتو په ستراتیژۍ کې د بدلون غوښتنه وکړه او د افغانستان له حکومتې وغوښتل چې له منځلارو طالبانو سره د خبرو اترو پروسه پر مخ بوزي. ښاغلی ملي بند چې د ناتو په مرکز بروکسل کې خبرې کولې وویل دوی به یوازې له پوځي لارې د طالبانو د ماتولو هڅه ونه کړي. د بریتانیا د بندنوی چارو وزیر ډیوډ ملیبن په عین حال کې له ناتو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته زیات امکانات په لاس ورکړي. هغه د بهرنیو چارو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هلمند روسي عملیات بریالي وبلل. لبل خو د بریتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر د هلمند سفر په ترڅ کې وویل بریتانوي ځواکونه به د هلمند د امنیت د شوالي لپاره لا زیاتې هلې ځلې وکړي. ډاګلاس الکساندر نن یوې خبري غونډې ته په کابل کې وویل چې هلمند ته د دې لپاره تللی و چې روان پوځي عملیات له نږدې وویني او د بریتانیا د نویو مرستو اعلان وکړي. هلمند ته د الکساندر له ورتګ سره سم د هلمند په مرکز لشکرګاه کې و چاودنه هم وشوه چې مرژوبله یې نه لرله. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي په کابل کې وویل د دوی ځواکونه هڅه کوي چې ملکی افغانانو ته هیڅ راز زیان ونه روي. برن مونز دا خبرې پرون د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په ملاقات کې وکړې. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې خبري شوې اعلامیې کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې په یو شمېر نورو موضوعګانو هم خبرې وشوې. د ملګرو ملتو علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو اعلان کړی چې ډېر ژر به د بدخشان په اتو ولسوالیو کې د لیک لوست د زده کړې تر 3000 زیات کورسونه پرانیزي. د افغانستان د پوهنې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې ورته کورسونه به د بدخشان په مرکز کې هم جوړ شي او درسي امکانات به د یونسکو لخوا برابر شي. د ملګرو ملتو علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې د لیک لوست د زده کړې په سوونو کتابونه او قرطاسیه د بدخشان ولایت ته لیږلې ده. د ننګرهار ولایت د اچین د ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه وکړه چې په خپلو سیمو کې به طالبانو ته ځای نه ورکوي او که هر چا دا کار وکړ نو کور به یې سوځول کیږي او له کلي به شړل کیږي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل قومي مشرانو دغه پریکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو څه موده وړاندې د قوم دوه تنه ووژل او بیا وروسته د کلي د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر 4 ټنو زیات نشه یي مواد د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په ترڅ کې ویلي دي چې 4400 کیلوګرام نشه یي مواد د هلمند په بهرامچی ولسوالۍ کې نیولې دي او 40 ګرام یې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لې وکوره ترلاسه کړې دي. پاکستانی مقامات وایي چې په قبایلي سیمو کې دغه هیواد د هلیکوپټرو له لوري په هوایي عملیاتو کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د یو روزنیز مرکز په شمول د هغوی 4 پټن ځایونه ویجاړ شوي دي. د پاکستان د پوځ یو ویندوی تورن فزر رحمان وویل د عملیات په تیرا کې شوي دي چې لنډی کوتل یا لوړګي 15 کیلومتره لري ده. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن په اسرائیلو کې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د هغه د دې سفر هدف د ایران پر لانجمن اتمی پروګرام خبرې او د منځنی ختیځ د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د امریکا هڅه بلل شوې ده. ګیټس وویل متحده ایالات هیله لري چې ایران به تر راتلونکي منی پورې پر خپل اتمی پلان د خبرو لپاره د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. د دا خبره د اسرائیلو له دفاع وزیر ایهود باراک سره له کتنې وروسته وکړه. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی جورج میشل د مصر له ولسمشر حسنی مبارک سره په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره نن قاهرې ته رسېدلی دی. قاهرې ته د ښاغلي میشل د رسیدو نیټه اصلا سبا سه شنبه وه، خو معلومه نه ده چې د ده د سفر نیټه ولې رامخکې شوه. په دمشق کې میشل په منځنی ختیځ کې د هر اړخیزې سولې د راوستو لپاره په هڅو کې د سوریې د بشپړې همکارۍ غوښتنه وکړه او ویې ویل امریکا په سیمه کې د سولې راوستو لپاره د حل رښتینې لاره غواړي چې له اسرائیلو سره د ټولو عرب ګاونډیو عادي اړیکې یوه برخه ده. د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د دفتر لخوا پرون تایید شو چې د دې هیواد استخباراتو وزیر له دندې لري شوی دی. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د ولسمشر د دفتر د یو چارواکي محمد جعفر محمد زاده له قبل راپور ورکړ چې وایي د استخباراتو وزیر غلام حسین محسنی اشایی د ولسمشر احمدی نژاد په امر له دندې ګوښه شوی دی. د چارواکي د سیمه ییز رسنوی هغه راپورونه رد کړل چې وایي درې نور وزیران هم د حقوقي اقداماتو په لړ کې له کاره ګوښه شوي دي چې د ولسمشر احمدی نژاد لخوا د لومړي مرستیال د ټاکنې له لانجې سره ارتباط لري. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو دو بایللو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی غوړي د هغو قربانیانو د څلبیشې د ویرغونډې جوړ کړي چې تیره میاشت د هیواد ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته په اعتراضیه مظاهرو کې ووژل شول. موسوی او کروبی د ایران کورنیو چارو وزارت ته پاستولې لیک ژمنه کړې چې د دې قربانیانو د څلبیشې په مراسمو کې به شعارونه او ویناوې نه وي، بلکې یوازې به د قران کریم تلاوت کیږي. شمالی کوریا وایي چې د دې هیواد د اتمی پروګرام په اړه د خبرو لپاره به د شپږو اړخونو په غونډه کې برخه وانخلي، خو وړاندیز یې کړی چې د خبرو اترو یو ډول ته تیاری لري. د شمالی کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبر پانه کې چې د دې هیواد دولتي رسنوی خبر کړ ویلي دي چې د روان میلادي کال او بشي د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د ډیالوګ یو خاص ډول شته، خو یاد شوی ویان د ډیالوګ د څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنکړل. او په پام کې د چیرې عراق په کوردستان کې د انتخاباتو نتیجې نن اعلان شي. تمه ده چې د کوردستان دوه حاکم ګوندونه به د مخالف ګوند له چیلنج سره سره په واکې پاتې شي. د ګوران لسپنوم ګوند د کوردستان په دوهم لوی ښار سلیمانی کې د بریالیتوب ادعا کړي. دا ښار له ډېرې مودې راهیسې د عراق د ولسمشر جلال طالبانی په مشرۍ د کوردستان د وطني ټولنې مهم مرکز و. او اوس هم سپورتي او اقتصادي خبرونو ته توجه وکړئ.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د آسیا پرختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لپاره 130 میلیونه ډالره مرسته ځانګړې کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر یو کارکوونکي نظیف الله سالارزي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د آسیا پرختیایي بانک به دغه مرستې افغانستان ته ورکړي چې د اورګاډي د پټلۍ په غځولو کې ترې کار واخلي او اقتصادي نړیوال بازار ته خپله لاره پرانیشي. د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هم د اورګاډي د دې پټلۍ تېرولو لپاره خپل چمتووالی ښودلی. په یو بل خبر کې راغلي دي چې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې په خپل سر د ژورو څاګانو کیندنه ښایي د هیواد د ځمکې لاندې اوبو لپاره سخت زیان ورسوي. د قانون وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ځمکې لاندې اوبه د هیواد طبیعي پانګه ده چې باید په علمي لارو ترې د هیواد د اقتصاد برخه کې کار واخیستل شي. ویل کېږي ځینې انجیوګانې او یو شمېر خلک په خپل سر هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ژورې څاګانې باسي. او دا هم سپورتي خبرونه. په کندهار کې چې د ګلوبل جام په نامه کومه مسابقه پیل شوې وي، د کندهار د اریا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د کندهار د ورزش امیر احمد الله ګلالي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مسابقه کې د کندهار سبل فرا نیمروز او د پاکستان له کویټې څخه یو ټیم برخه اخیستې وه. په دغه مسابقه کې د فرا د فوټبال ټیم دوهم مقام او د کندهار د فوټبال یو بل ټیم درېیم مقامونه وګټل. او په بادغیس ولایت کې د والیبال د اوبو ټیمونو ترمنځ مسابقه پیل شوې ده چې پکې د دې ولایت د معارف د ریاست د والیبال ټیم هم برخه اخیسته وه. د افغانستان د پوهنې ریاست خبر ورکوي چې دا مسابقه د یو د دولتي چارواکو په سلګونو مینهوالو مخې ته ترسره شوې. ویل کېږي په دغه مسابقو کې د بادغیس آزاد ټیم لومړی مقام او د پوهنې د ریاست ټیم دوهم مقامونه وګټل.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. ملګری ملتونه وایي افغان دولت دا حق لري چې کو غواړي له تور لیست څخه یو شمېر کسان وباسي. د افغانستان جمهوری ریاست تایید کړی دی چې د بادغیس په بالا مرغاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره اور بند شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویل په راتلونکي انتخاباتو کې د هر ډول درغلیو د مخنیوي لپاره باید لازمي هڅې وشي. د افغانستان په اړه د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر نن له یو لړ څرګندونې کړي دي. د ډیوډ میلیبند د څرګندونو زیات په رپورټ کې لرو. د افغانستان په اړه د نور راپورونو سربیره د سیمې د هیوادونو د روسیې تحولاتو مو هم خبرو. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. افغان دولت د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د ځایي سپینګیرو په وسیله د رامنځته شوي اوربند تایید ترڅنګ ویلي دي چې غواړي د افغانستان نورو سیمو ته هم دا لړۍ وغځوي. په دې اړه رپورټ پروانه خپرونه کې اورېدلی شي. خو له هغې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره له تور لیست څخه د افغان دولت د ځینو مخالفینو د نومونو د توګولو په اړه وایي چې افغان دولت دا حق لري چې په دې اړه خپل غوښتنلیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې وان حلیم صدیق په دې د دوشنبه پورس په کابل کې یو خبری غونډې ته څرګندونې کړې چې جزئیات زموږ د همکار پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي که چیرې افغانستان وغواړي چې له تور لیست څخه د یو شمېر مخالفینو نومونه وتوګل شي، نو دا حق لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې وایي عالم صدیق د دوشنبه په ورځ په یوې خبری غونډه کې په دې اړه وویل:
That is a decision made by the United Nations Security Council and it's certainly not a decision.
دوی وایي دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا نیول کیږي. دا شان مواردو کې باید د ملګرو ملتونو د 192 غړو هیوادونو څخه یو غړی غوښتنه وکړي او افغانستان هم دا حق لري چې غوښتنلیک ورکړي. ویل کیږي چې د تور لیست څخه به د ځینو مخالفینو د نمونو په توګلو سره د مخالفینو سره د افغان دولت په خبرو کې اساني راشي او د دولت مخالفین به هم په هیله منتیا سره خبرو ته غاړه کیږي. د حقوقي چارو کارپوهان د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا دغه وړاندیز هر کړی کوي وایي چې په دې اړه باید یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې نړیواله ټولنه هم ترې ملاتړ وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی:
اساساً دغه دومره هم کفایت نه کوي چې د ټول لیست د بازي کسانو د نومونو د حسابولو مسله مطرح شي. سره له دې چې دا یو ډېر ښه اقدام ده، زه تاییدوم، اما زه فکر کوم چې د مذاکراتو لپاره، د سولې د راوستلو لپاره، د یو سیاست یو خاتمه شي او یو میکانیزم جوړول ضرورت ده چې دا باید د افغانستان دولت مطرح کړي او نړیواله ټولنه له هغه نه حمایت کړي.
د افغان دولت د بیا بیا غوښتنو سره سره بیا هم د دولت مخالفینو د افغان دولت سره د سولې او پخلاینې د خبرو لپاره زړه نه دی ښه کړی. ویل کیږي چې که د تور لیست څخه د دوی د نمونو د توګلو خبره هم رامنځته شي، بیا به هم دوی خبرو ته غاړه کی نږدي. خو ډیری بیا په دې نظر دی چې که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې اړه د افغان دولت غوښتنو ته غاړه کیږدي، ښایي چې په افغانستان کې د جګړو لمن د سولې او پخلاینې له لارې د خبرو اترو په واسطه راټوله شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
افغان دولت د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د ځایي سپینګیرو په وسیله د رامنځته شوي اوربند تایید ترڅنګ ویلي دي چې غواړي د افغانستان نورو سیمو ته هم دا لړۍ وغځوي. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د تړون د شنبې پر اساس لاسلیک شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغلته د ځینو چارواکو په حواله خبر راکوي چې نه یوازې په بالا مرغاب بلکې نورو سیمو کې د بادغیس هم د طالبانو سره د اوربند موضوع تر خبرو لاندې ده. په سیمه کې د دغه نوي پرمختګ په اړه زموږ همکار رپورټ لري.
افغان دولت وایي د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د شوې تړون ملاتړ کوي او غواړي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته تړونونو لپاره زمینه برابره کړي. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د وروستي تړون د ځایي سپینګیرو قومي مشرانو په منځ کې ټوپ شوی چې له مخې طالبان د دې ولسوالۍ له درېو مهمو سیمو څخه پشا شوي دي. د ولسمشر کرزي او وایان احمد ضیا سیامک د ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی غواړي په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون د امکاناتو د برابرولو لپاره له دغه تړون نه د یوې بېلګې په توګه کار واخلي.
ما میخوایم به عنوان الگو از آتش بسی که اخیرا در بالا
مرغاب موږ غواړو چې په بالا مرغاب ولسوالۍ کې له شوې دغه وروستي اوربند نه د نورو سیمو لپاره د یوې بېلګې په توګه کار واخلو او د دې امکانات برابر کړو چې خلک وکولی شي په ازادانه توګه د رایې اچونې مرکزونو ته ورشي او رایې ورکړي. ښاغلی سیامک وویل د ځایي سپینګیرو او د طالبانو د ځایي قومندانانو ترمنځ په شوو خبرو کې چې د دولت بشپړ ملاتړ ورسره و په درېو عمده ټکو موافقه شوې. د نوموړي په وینا طالبانو دا منله چې په سیمه کې د اوربند ترڅنګ د انتخاباتو بهیر به نه ګډوډوي او د حلقوي سړک د جوړولو د کار په وړاندې چې د بالامرغاب له ولسوالۍ څخه تیریږي خنډونه نه رامنځته کوي. خو ښاغلی سیامک دا هم وویل چې له کومو سیمو څخه چې طالبان پشا شوي اوس د ځایي سپینګرو قومي مشرانو لخوا اداره کیږي. په تیرو اتو کلونو کې دا دوهم ځل ده چې د افغانستان په یوه سیمه کې له طالبانو سره اوربند کیږي. تر دې مخکې په هلمند کې هم یو ورته اوربند لاسلیک شوی و چې وروسته یې ستونزې وزېږولې. خو ښاغلی سیامک وویل چې دا تړون د موسی قلعه تړون سره زیات توپیر لري. لومړی خو دا تړون له هغه تړون څخه چې په هلمند کې شوی توپیر لري. دا تړون د دولت تر څارنې لاندې شوی دی او روان حالت له نږدې څاري. موږ هیله منو چې دا اوربند چې د خلکو د هڅو په پایله کې رامنځته شوی دی یو بریالی او دوامدار اوربند وي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له طالبانو سره دا تړون په داسې حال کې شوی چې اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی. خو دا نه ده څرګنده چې په بالامرغاب کې شوی اوربند به تر کومه په خپل حال پاتې شي او ځایي طالبان به انتخابات نه ګډوډوي. دا ځکه چې تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې له شوي تړون سره طالب مشران موافقه لري او که څنګه.
ازادي رادیو د افغانستان په 75 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په صفه ډول اوریدل شي. د انګلستان د بارنیو چارو وزیر ډیوډ ملبن نن د ناټو په مرکز برسلز کې د افغانستان په اړه یو ډیره مهمه وینا وکړه. نوموړي په دې وینا کې افغانستان او راتلونکي لار تر عنوان لاندې د دغه هیواد په حق له په مختلفو مسایلو بحث وکړ، خو تر ټولو زیات له مخالفو ډلو سره د پخلاینې پر مسلې ټینګار وکړ. د ازادي رادیو خبري څنګه په دې اړه مطلب خبر کړی چې مهم ټکی صالحه اسحاق زی خلق وړاندې کوي.
خغلی ملبند خپل وینا چې دیش دقیقې دوام وکړ په دې خبرو پیل کړ چې په لویدیځ نړۍ کې خلک د دغو هلو ظلم ملاتړ کوي چې باید د طالبانو پر ضد په افغانستان کې مبارزه وشي او پرې نه ښودل شي چې القاعده بیا دغه هیواد ته ستنه شي. خو خغلی ملبند وویل موږ غواړو وپوهیږو چې څنګه کولای شو په دې کار کې بریالي شو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ملبند په خپل وینا کې زیاته کړه د افغانستان په وسلوال پاتسون کې بیلابیل سازمانونه او ډلې برخه لري. د دغو ډلو او سازمانونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیچلې دي چې هر ډله په خپلې ګټې او هدفونه پر مخ وي، خو یوازې په تکتیکي لحاظ له یو بل سره همکاري کوي. ښاغلی ملبند زیاته کړه دا هم ډېره مهمه ده چې موږ د هغو سیمه ییزو افغانانو په انګیزو هم پوه شو چې د دغه پاتسون ملاتړ کوي. دا انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبند وویل
پیپل ار درون انټو دی انسرجنسی فور ډیفرنٹ ریزنز اند دوز ریزنز ار پرایمرلی پراګماتیک رادر دن
خلک په بیلابیلو دلایلو جذب شوي دي، خو دا دلایل ایدیالوژیک نه دي او یوازې عملی برخه لري. په دې پاسون کې داسې کسان شته چې طالبان ورته د ورځې $10 معاش ورکوي او دا د یو سیمه ییز پولیس تر معاش زیات دی. بل لورته د کوکنارو کروندګر په دې پاسون کې برخه لري ځکه طالبان د دوی د کروندو ساتنه کوي او نه پرېږدي چې د دوی کروندې تخریب شي. بل ډله په دې پاسون کې د مخدره موادو قاچاق بردي چې طالبان د قاچاق او د لارو ساتنه کوي. نور کسان په دې پاسون کې جګړه ماران دي چې فکر کوي طالبان به دغه جګړه وګټي. دا کسان د خپلو سیاسي ګټو لپاره له طالبانو سره یو ځای شوي دي، خو تر ټولو مهم بیا عادي افغانان دي، یعنی داسې خلک چې هم د طالبانو له بیا راتلو څخه ویره لري او په عین وخت کې فکر کوي چې دولت نشي کولای د دوی ساتنه وکړي او په یو ډول له طالبانو سره یو ځای شوي دي.
د دې لپاره چې له دغه ډول یو پیچلي پاسون سره چلند وشي، ښاغلی ملبند د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې یو پراخه ستراتیژي جوړه کړي او له دوی سره د یو ډول د پخلاینې سیاست پر مخ یوسي او دغه وسلوال بیرته له ځان سره یو ځای کړي. خو د تاکید وکړ چې باید د هغو کسانو ترمنځ چې یوازې په سیمه ییزه سطح د اسلامي حاکمیت غوښتونکي دي او هغه کسان چې په نړیواله سویه له خشونت ډک جهاد پر مخ بیایي توپیر وکړي. ښاغلی ملبند وویل
The Afghan government needs effective grassroots initiatives to offer an alternative.
افغانستان حکومت د خلکو په منځ کې یو پراخ او اغیزمن سیاست ته اړتیا لري او باید عادي وسلوالو ته روښانه کړي چې یا دې له دې پاڅون څخه لاس واخلي او یا دې وتښتي. په دې معنی دا ډیره ضروری ده چې باید هغو پخوانیو وسلوالو ته د دې لار اواره شي چې بیرته خپلو کلیو ته ستانه شي او په خپلو مځکو کې بیا کار وکړي، او یا دا چې ځینو نورو ته دي د افغانستان په قانوني امنیتي قواوو کې د فعالیت زمینه برابره کړي.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د پخلاینې غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې د کابل حکومت د بدغیس په ولایت کې له طالبانو سره د اوربند موافقه کړې ده. دا لومړی ځل ده چې دا ډول موافقه چې هدف یې د خشونت مخنیوی ده رامنځته کیږي. له بلې خوا دغه موافقه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې امریکایي، انګلیسي او جرمني قواوې د هیواد په شمال او جنوب کې پراخ عملیات پیل کړي دي. ښاغلی ملبند د خپلې وینا په یوې برخه کې وویل، د دې لپاره چې په افغانستان کې وسله وال پاڅون له ماتې سره مخامخ شي، ډېره ضروري ده چې په دې هیواد کې ښه حکومتداري رامنځته شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملبند د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د دغه هیواد په اړه په راتلونکي کې یو څرګند او مسؤلانه دریځ غوره کړي. ملبند وویل، پاکستان او ایران نه باید د راتلونکي افغانستان لپاره ځانونه د دې هیواد د دفاع وکیلان وبولي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ولاړو کاندیدانو د کمپاین غونډې په درس کې روانې دي، په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما مسؤلینو له افغانستان افغانانو څخه وغوښتل چې فرصت طلبو خلکو ته دې په انتخاباتو کې وخت ورنه کړي چې ګډوډي او تاوتریخوالی رامنځته کړي. په کابل کې د دوشنبې پورې یوې غونډې ته د دفتر ویان یو ځل بیا د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او په روانو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي غوښتنه وکړه. نور له کابله.
د یونما یو وین په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل، ځینې فرصت طلبه خلک کوشش کوي د انتخاباتو په ورځو شپو کې امنیت ګډوډ کړي او په دې توګه په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخنیوي وکړي. علیم صدیق وویل، دا د هر افغان ملي مسؤلیت دی چې په افغانستان کې د ناامنیو مخه ونیسي. رای ورکوونکي دې ډاډمن وي چې د امن او ډاډ په فضا کې رای ورکولای شي. کاندیدان باید افغاني ټولنې ته د لاسرسي فرصت ولري چې خپل پروګرامونه او هیلې له خلکو سره شریک کړي. له افغانانو څخه غواړو د هغو کسانو مخنیوي وکړي چې د افغانستان د تاریخي انتخاباتو په وخت کې تاوتریخوالی ایجادوي او له خلکو دغه چانس اخلي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي، په دې هیله دي چې د انتخاباتو په شپو ورځو کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وي. په عین حال کې د افغانستان په ځینو برخو کې تاوتریخوالی او ناامني پراخه شوې چې د ملکي افغانانو ترڅنګ د بهرنیو سرتیرو وژنه هم زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ ګڼو افغان او بهرنیو ځواکونو په ځینو جنوبي ولایتونو کې په دې هدف پوځي عملیات پیل کړي چې د سیمې خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره شي. د یونما ویاند علیم صدیق په غونډه کې دغه راز وویل، په کار د راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په اړه هم فکر وسی.
موږ هیڅکله دا نه دي ویلي چې د سږ کال په انتخاباتو کې به درغلي نه کیږي. د خلکو یو کوچنی اقلیت کوشش کوي د انتخاباتو په اړه د خلکو تمایل بدل کړي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ټولو امکاناتو په استفاده د درغلیو د پیژندنې، تعقیب او مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې ورستۍ کې د اروپایي ټولنې د څارونکو د هیئت مشر له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل، که چیرې د افغانستان په روانو انتخاباتو کې د درغلي څرک ولګوي، غلي به پاتې نه سي او دا عمل به محکوم کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکړی چې کوشش به کوي په دغو انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي.
د ازادي رادیو د انټرنیټ پته www.azadiradio.org.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ او لسمه غونډه د سه‌شنبې پورس یعنی سبا په کابل کې جوړ شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ وان نادر فرهاد وایي چې په دې غونډه کې به د هغه تفاهم لیک په تمدیدولو بحث وشي چې له مخې افغان کډوالو د خپلو کارتونو د مودې د تر پوره کېدو یعنی تر دریو نورو کلونو لپاره هم په پاکستان کې پاتې شي. په دې اړه نور حال له کابل په دې رپورټ کې.
په دغه غونډه کې چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړ شي، په پاکستان کې د افغان کډوالو او په دغه هیواد کې د دوی د استوګنې په اړه د درېګونو کمیسیون د تفاهم لیک په تمدیدولو به خبرې وشي. په غونډه کې به د پاکستاني لوري څخه د سرحدي سیمو په چارو کې د دولت وزیر نجم الدین خان، د افغانستان د کډوالو چارو وزیر عبدالکریم براهوي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کمشنر ګډون وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویا نادر فرهاد د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې کله درې ګونې تفاهم لیک تمدید شي، هغه افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه لري د درېو نورو کلونو لپاره هم په پاکستان کې پاتې کیدلی شي. ښاغلی فرهاد د دغې غونډې د اجنډا په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د نشستې قرار از فردا در شهر کابل دایر شوه.
دی وایي په هغې غونډه کې چې ټاکل شوې ده د سې شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي، افغان او پاکستاني چارواکي به د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړي. د تفاهم لیک د تمدید له مخې به د افغان کډوالو قربانه ګاونډي هیوادونه دا حق ونه لري چې هر وخت یې چې زړه وغوښتل افغان کډوال له پولو را واړوي. په دې توګه به افغان کډوالو ته پاکستان کې د دوی د کارتونو د مودې تر پوره کېدلو پورې د استوګنې اجازه ورکړل شي. نادر فرهاد وایي موږ هڅه کوو چې د تمدید شوي تفاهم لیک له مخې افغان کډوالو ته بیا هم په پاکستان کې د استوګنې شرایط برابر شي، خو افغانستان تر استانه شوي ګڼ شمېر کډوال بیا د دغو هڅو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د دوی په وینا تر خپل هېواده په ګاونډي هېواد کې د افغانانو لپاره استوګنه ښه ده، ځکه د راستنو شویو کډوالو لپاره په افغانستان کې لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. له پاکستان څخه ورسانه شوی افغان کډوال ازادۍ راډیو ته وویل
د خلکو لپاره چې هغه مهاجر دي او په پردیو ملکونو کې اوسېږي او بیا غواړي خپل ملک ته راشي، نو د حکومت باید دې ته ډېره توجه وشي چې دوی سره کومکونه وکړي، دوی خپل کورونه له لاسه ورکړي دي، دوی ته کورونه مساعد کړي چې دوی پکې اوسېږي، او چې هغوی سره کومکونه ممکنه کېلته راځي نه امید کېږي، نو هغوی مجبور دي چې بېرته کوم ملکونه راغلي دي بېرته لاړ شي. هغه ملکونو کې هم دغسې حالات وشي، هلته دوی ډېر تنګوي، ډېر ځوروي.
د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا دا نوې هڅې په داسې حال کې روان دي چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې افغان کډوال په سختو شرایطو کې دي او د دغو هیوادونو د امنیتي مسؤلین لخوا په بیلابیلو بهانو ځورول کیږي.
راپور زمور، قضاوت ستاسو،
او دا هم د سیمې د وروستیو حالاتو یو رپورټ. د ایران د وروستیو انتخاباتو د رسمي نتایجو اعلان د هیواد دننه او بهر پراخ اعتراضونه او مخالفتونه راوپارول. په اعتراضي مظاهرو کې مرګ ژوبله هم وشوه او یو شمېر کسان لا درک شوي دي. په دغسې شرایطو کې د ایران د رژیم لخوا د اټومي پروګرام د دوام د تهران نړیوالې اړیکې له ګواښونو سره مخامخ کړي دي. سلطان محمد سرور د ایران د وضعیت د وروستیو پرمختګونو په اړه د لویدیځو خبري اژانسونو رپورټ وړاندې کوي.
د ایران د تیرې میاشتې د انتخاباتو د رسمي نتایجو له اعلان وروسته زرګونه کسان په اعتراضي مظاهرو کې سړکونو ته راووتل او رپورټونو وویل چې د مظاهرچیانو او دولتي قواوو ترمنځ نښتو په ترڅ کې شل کس مړه او زرګونه نور ونیول شول. خو د مظاهرو ترتیب کوونکي او د بشري حقوقو سازمانونه وایي له دې زیات کسان مړه شوي دي. سره له دې چې اوس د ایران وضع ظاهرا آرام ښکاري، خو کړکیچ نه دی حل شوی او د رژیم د مخالفو سیاستوالو او د بشري حقوقو د مدافعینو نیول او بندي کول دوام لري. د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس د رپورټ په اساس د بشري حقوقو څارونکو سازمان چې دفتر یې په نیویارک کې دی، د یکشنبې د ورځې په اعلامیه کې په ایران کې د یو شمېر حقوق پوهانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په اعلامیه کې همداراز وویل شول چې یو شمېر نور حقوق پوهان او د بشري حقوقو مدافعین د رژیم لخوا ګواښل شوي او ورته ویل شوي چې له بهرنیانو سره دې خبرې نه کوي. جو ستروک د بشري حقوقو د څارونکو سازمان مرستیال مشر وایي چې د ایران رژیم غواړي هغه حقوق پوهان چې له سیاسي بندیانو دفاع کوي وویروي. دا زیاتوي چې سیاسي بندیان نشي کولای ځانته وکیل ونیسي، وکیلان ورسره یو ځای بندیان دي. د بشري حقوقو څارونکو سازمان د ایران له رژیم غوښتنه کوي چې له سیاسي مخالفینو سره د زور زیاتۍ نه کوي او نیول شوي سیاسي فعالین د ژر تر ژره خوشي کړي. بلخوا د جرمني خبري اژانس لیکي د ایران پخوانی جمهور رئیس هاشمي رفسنجانی چې پوره دوه میاشتې په عامو مناسباتو کې نه و لیدل شوی، د تیرې جمعې ورځې د لمونځ امامت وکړ. د دې لور د انتخاباتو په نتایجو د اعتراضي مظاهرو په محل د لنډې مودې لپاره نیول شوی و. د جرمني د خبري اژانس رپورټ زیاتوي رفسنجانی چې د ایران یو ځواکمن روحاني مشر دی، د جمعې د ورځې په خطبه کې د انتخاباتو په اړه د رژیم په مشرتابه اعتراض وکړ او د ایران وضعیت کړکیچن وګڼه. د رفسنجانی دغه اعتراض د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه ای واکته یو چیلنج او ګواښ وګڼل شو. بلخوا د فارس خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې د ایران د مجلس خبرگان د اته اتیا غړو څخه پنځه شپېته کسانو له رفسنجانی غوښتي دي چې د ایران د مشرتابه د اعتبار په اړه د خپل موقف څرګند کړي. د رفسنجانی د جمعې له خدمې وروسته د ایران یو بل اصلاح غوښتونکي مشر او پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی د انتخاباتو د نتایجو په اړه د ریفرنډم غوښتنه وکړه، خو د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای د هیواد سیاسي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې امنیت دې تاوان نه رسوي. ده ویلي چې د هیواد مشران له یو ازمیښت سره مخامخ دي او که ناکامه شي نو راو به پرځي. په داسې حال کې چې ایران له انتخاباتو وروسته کورني کړکیچ سره لاس ګرېوان دی، د دغه هیواد اتومي پروګرام هم له نړیوالو سره د تهران اړیکې زیانمنې کړي دي.
شپږنیم بجې کېدونکې دی د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو ورسی خبری مجله درته جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. با سلام مجدد و عصر همیتون بخیر. 6:30 دقیقه